السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا دیرش تنه وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړښت په سر له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي. د مخامنی خبری مجله ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې د خبرونې راپورونو ته راشو د دې سات خبرونه او صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید لامل یوازې د لسو پوځیانو وژل تاییدوي، خو سیمه ایز چارواکي بیا وایي دیرش پوځیان وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د پارلمان لخوا د ناقانونه کډوالو د طرحې په تړاو له ایراني چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، او د بلاریس امنیتي ځواکونو نن لسګونه مظاهرچیان ونیول. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید لامله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو سیمه ایز چارواکي بیا وایي څه باندې دیرش پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند نن رسنیو ته په دې اړه ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاري بریدګر د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته ننوځي، خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه.
اخو د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده او د غزنی د روختون رئیس ازادي راډیو ته تایید کړي چې دیرش افغان سرتیری په نننی موټر بم برید کې وژل شوی او څلیرش نور ټپیان دي. په همدې تړاو د سولې په چارو کې د دولت وزیر او له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننی برید د جامع او بیړني اوربند ټینګښت اړتیا لاړی روي. دا خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د خاغلی نادری په حواله خبره شوې. خاغلی نادری په غزنی کې نننی موټر بم برید چې پکې لسګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوختي ټکان ورکوونکی او بشر ضد بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د پارلمان د ځینو استازیو لخوا د ناقانونه کډوالو د طرحې په تړاو له ایراني چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب نن رسنیو ته ویلي چې په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران د پارلمان له رئیس سره خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې د افغان کډوالو او افغان دولت د اندېښنو په اړه کې همکاري وکړي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان در
په هغه لیدنه کې چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له رئیس کاغلی قالیباف سره درلوده، د دې طرحې د تصویب او عملي کېدو په تړاو یې د افغانستان اندېښنې ورسره شریکې کړې او د دغو اندېښنو د هواري په برخه کې د لازمو همکاریو غوښتنه وکړه. زموږ جدي هڅې روانې دي چې دغو اندېښنو ته له ډیپلوماتیکو لارو بشپړه رسیدنه وشي.
د ایران د پارلمان څخه باندې د شو استازیو یو تازه طرحه جوړه کړي چې که تصویب شي لمخې به په دغه یواد کې د ناقانونه کډوالو په وړاندې تدابیر لا سخت کیږي. په دې طرحه کې راغلي چې چیرته بهرنیان په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي په 15 کال بند او زیاتې نغدي جریمې محکومیږي، او اني پوځیانو ته واک ورکړي چې دغه ناقانونه کډوالو حامل موټر هدف وګرځوي. دې طرحه هغه اته لکه افغانان چې په ایران کې لاسناد پرته اوسي اندېښمن کړي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي ټول ټال څلور شپېته لکه ماشومان به په دې ورځني دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لور پتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو واکسین واخلي. د یو فلج شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نه کی دی خدای لیاز دی وکی دا ډیره خطرناکه بیماری ده. ما زور ولې دی ما ته به ولې دی ما دې الک کرمی ولې ده نو بیا چې مو ته کلیپونه د شپږ میاشتې کړی دی هغه مال علی دی لیدي خو بار هر کاله بچاو خو ښه کار به کنو سو بچاو نو چې بیا کاله یاد دی مو داج به یا شپته کاله مرمه دی مو تاج به دې بنو څور زوین دی.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 شپته ماشومان په ګزنښته شوی چې 28 په خیبر پختونخوا کې دي. د بلاروس امنیتي ځواکونو نن لسګونه مظاهرچیان نیولي. خلکو په بیلاروس کې د اگست له 9 د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره پیل کړي او هر وار د پولیسو لخوا نیول شوی هم دي. د یک شنبه پر ورځ په پلازمینه مینس کې لږ تر لږه 15 نیول شوی دي. ښایي د ورځې په اوږدو کې د نیول شویو مظاهره چانو شمیر زیات شي. الکساندر لوکاشینکو د اگست 9 ولسمشري ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، خو خلک او اپوزیسیون یې نه مني او وایي لوکاشینکو په درغلي ځان ولسمشر کړی. اروپایي ټولنې په الکساندر لوکاشینکو بندیزونه هم لګولي او د هغه بیا ځلي ټاکنې په رسمیت نه ده پیژندلې. لوکاشینکو نږدې 3 لسیزې په بیلاروس واک چلوي. او په نړیواله کچه پیژندل شویو متقاعدو سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستو په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. ټایسن 45 کلن او روی جونز 55 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه و پرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 4.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښه نه موږ ته مجموعاً 23 نفر زخمیان او 10 نفر مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
دا چې والد د غبریدونو مخنیوي نه کیږي په دیاړه د پوځي چارو له کتون کې سره غږیدلې یو. بلخ او سمنګان کې د جګړې لويره زینو په هنتونونو پرخي
په دې کتنه کې د سولې پروسې او د ملي روغې جوړې د عالی شورا پر جوړښت دغه پر سرنګوالي ډېر مثبت بحثونه وسول.
د ولسمشر ویان د واخان مینه پالو چې ویلې افغان ولسمشر نن د ملي مصالحې عالی شورا په جوړښت غونډه کړې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمیر 400 و وخت نور مسایل هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په غزنی کې نن سهار د کمانډوز واکونو پر یو مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پاوز یو هموی موټر له چاودیدونکو توکو ډک کړی وو او دغه برید پر یو تر سره کړ. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړه یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کمه ښیي او ویلي دي چې یوازې 10 سرتیري وژل شوي او و نور ټپیان دي. په اړه یې پام وکړئ له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپورته.
سهار څخه 8 بجې په غزنی کې د ملي اردو کمانډویانو پر یو کنډک موټر بم برید وسو، خو له ساعتونو برید وروسته تر ماسپښینه لا هم په ښار کې د امبولانسونو غږونه اورېدل کېده چې خلک یې اندېښمن کړي. د ولایت ویاند واحدالله جمعزاده داسې وویل:
نن سهار شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت مرکز اړوند د درېمې حوزې مربوطاتو کې د کلایجو سیمه کې د اردو په یو کنډک باندې موټر بم برید ترسره شوی ده چې تلفات لرو. په دې سترګې نه سپېچې دلی ولې تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لرو.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي د دغه پیښې له امله د دوی روغتون ته د 150 تنو مړي او 24 تنه ټپیان وروړل سوي دي. په ټپیانو کې هم د 16 تنو حالت ته اندېښنې وړ دی.
پیښې نه موږ ته مجموعاً 23 نفر زخمیان او 10 نفر مړي را انتقال سوي چې دا ټول نظامي کسان دي، ملکی خلک کې نشته.
په سیمه کې د ملي اردو سرتیرو د عیني شاهدانو په توګه ازادي راډیو ته وویل ټپیان تر 10 تنه زیات دي. دغه برید نن سهار د غزنی ولایت د درېمې امنیتي حوزې اړوند په قلایجو سیمه کې سوی و. پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې یو هموي ټانګ د سرتیرو تر سختو شک پوینټونو تیریږي او دا کنډک په منځ کې چاودنه کوي. د غزنی د ولایتي شورا غړي لامل د سرتیرو بېغوري او د خپلو امیرینو اوامرو ته نژمنتیا بولي. د دغې شورا یو غړي اسمت الله جمرادوال ازادي راډیو ته وویل:
په میزان کې بشری خود کارونه دغه یو بل ته اطاعت نشته، امیر ته اطاعت نشته، د امیر خبرې ته اطاعت نشته. موږ اکثره کارولو پیرانه چې یا په فیسبوک مصروفه یا پر ټلیفون چا سره خبرې کوي یا په ګیم باندې مصروفه وي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د زابل د ولایتي شورا پر رئیس په موټر بم حمله کې یو تن وژل سوی او 22 تنه نور ټپیان وو. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل نن 10 بجې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان له کور دندې ته پر لار و چې ټونس دوله موټر ور باندې چاودنه کړې. د سیال په وینا په چاودنه کې نوموړی د خپلو دوو ساتونکو سره ټپي سوی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړي بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تاکتیکه کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرګ ژوبله هم ډېره وي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین ځاځي نه وپوښتل چې ولې د دا ډول پیښو مخه نه نیول کیږي.
لامل یې د موږ د کشفي او استخباراتي ادارې نه مدیریت، یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې موږ بللی شو، ځکه چې هغه د موږ ټول وسایط د امنیتي ادارو خصوصاً د وسوال پوځ دغه ثبت او راجستر او نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایط یا د موږ وسلې د دښمن لاسته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت کې باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډیره ضرور ده او هغه باید منځ لاړ.
او کچیرته لمنځ نه ځي جنرال صاحب خپل دغه پوځیانو ته چې کندکونه پر لوی لارو یا هم داسې ځانمنونکو سیمو کې پراته دي خپل پوځیانو ته یا نور امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې د موږ وسایط د دښمن په لاس ورغلل. ټول قانوني امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کومو ولایاتو کې په کومو نقاطو کې د دښمن لاس ته ورغلې ده. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جزابو کې باید موجود اوسي، او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید امدادي ورته ولري. هغه قطعاتو کې چې دغه څه پیښې کېږي هلته د ورځې نمونه نو ورکول کېږي په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي.
دا د ورځې نوم به خدا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قراول په خوله کې او داسې راپورونه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګوري هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایط چې دښمن لاسته ورځي په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون په کې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په هغه طرزالعمل باندې چې لانجې روانې وي موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوئ طالبانو به کړي او کنه نورې وسلوالې ډلې چې فعاله دي؟
زه داسې فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې زه ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی دی. دغه بریدونه جګړه چې کېږي یا د حکومت د حاکمیت د قانون وي، د حاکمیت د حکومت لاس لاندې وي یا د طالبانو لاس لاندې وي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې موږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي دوی ته باید ووایي، دوی خو وایي چې موږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم راځو یوې بلې امنیتي موضوع ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل، جګړو او ناامنیو په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو ناامنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګ کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نه ښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونو ته ولېږي. په اړه یې پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
عابده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څانګې محصله ده. عابده وایي چې له دوه اونیو راپه دې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړم. مجبوره یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې عابده نه ده چې د وسلوال تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاګردان،
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیا سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه
موږ تیره اونۍ د دې شاهدو چې اوازه شوه چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پونتون برید کیږي او هغه ورځ پونتونونه رخصتول. په نور ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له اتمې نیټې د هود میاشتې تر 15 نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا د تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پوهنتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون مرستیال رشاد جمالیار هم مني چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګر او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیل او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په 1500 کې څه باندې 30,000 زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. موجب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کلیوی خوا په افغانستان کې د تاوتریخوالی او جګړې پیښې زیات دي، خو بل لور ته دولت او طالبان دواړه هڅه کوي چې دغه جګړې ته سولیزه حل لاره پیدا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړښت پر سر له ځینو سیاسي مشرانو سره نن کتلی. جمهوری ریاست وایي په دغه لیدنه کې د سولې پر پروسې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړښت او د یاد شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو په اړه خبرې شوې. په اړه یې پام کړی د ناجی صافی راپور ته.
وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د جوړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر غنی تازه په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلې دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کتنه کې د سولې پروسې په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې.
افغانستان جمهور رئیس نن د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د ملي روغ جوړي د علي شورا له رئیس ډاکټر صاحب عبدالله او د هیواد جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول صاحب سره وکتل. په دې کتنه کې د سولې پروسې او د ملي روغ جوړي د علي شورا پر جوړښت، دغه پر څرنګوالي او د لومړني غونډې ته جوړېدو په اړه باندې ډېر مثبت بحثونه وسول.
دا په تاسو حال کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د جوړښت سباندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړیو تشکیل معلوم دی. تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د دغه شورا د تشکیلاتو د جوړېدو غوښتنه کړې وه او کابل کې امریکا سفارت هم د اروپایي ټولنې د غوښتنې ننګه کړې وه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي او دوه ورځې وړاندې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د افغانستان له حکومت څخه غوښتي و چې ژر تر ژره د ملي مصالحې عالي شورا غړي د معلوم کړي تر څو عملی کارونه پیل کړي او د سولې پر روان بهیر کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفارت او برتانیا سفارت هم د اروپایي ټولنې د یادی خبرپانی هرکلی کړی وو او زیاته کړی و چې افغان حکومت دی د ملی مصالحې د عالی شورا په جوړښت کې کوټلی ګامونه پورته کړي. له بلې خوا بیا د بین الافغانی مذاکراتو د کړنلارې په نهایي کېدو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو لخوا ضد او نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو په ټوله کړنلاره موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د دولت مذاکره کوونکي وایي د مذاکرو د کړنلارې پر یویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوې، خو د مقدمې متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي اصلي مذاکرو کې پر کړنلارو د دواړو مذاکره کوونکو ډلو لخوا موافقه شوې ده. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپلمنځي مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو د ځینو اختلافي ټکو د اصلي مذاکرو د کړنلارې او اجنډا مخه ډپ کړي و چې یوه موضوع پکې د امریکا او طالبانو پر موافقه او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هممهاله جګړې هم تودې شوې، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې هم واوریدل. په غزنی کې نن سهار زوروره چاودنه وشوه او دغه راس په څو ولایتونو کې جګړو د خلکو ژوند اغیزمن کړی. پرون سره صلیب هم ویلي و چې د جګړې له امله د افغانانو کړاوونه بیخي زیات شوې دي. تازه امریکا ویلي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته راټیټ کړي. له دې سره داسې اندېښنې شته چې ممکن افغان امنیتي ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راشي، خو تازه دفاع وزارت دغه اندېښنې بی ځایه بللي. پاره د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو سره د جنگیدو لپاره کافي تجهیزات او سرچینې لري. د نوموړي په وینا د غزواکونه کولای سي له نړیوالو ځواکونو پرته وجنګيږي.
افغان ځواکونه په خپل موقعیت کې دي او وسنۍ امکانات او تجهیزات چې لري له افغانستانه ساتنه کوي. د هر ورځې په تیریدو د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړيږي، کولای شي چې جګړه له ترانسپورټي او محاربوي پلوه اداره کړي. دمګړي ډېرې هوایي عملیات په خپلواک توګه د افغان هوایي ځواکونو له لوري ترسره کوي.
د یکشنبه په ورځ 290 سرتیری له ملي وردو سره یو ځای سول. د چارواکو په وینا افغان ځواکونه له طالبانو سربیره شل نورو تروریستي ډلو سره د جګړې په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دمګړی د افغان ملي وردو د سرتیرو شمیر 200 تنو ته رسیږي او 150,000 پولیس او امنیتي ځواکونه له دوی ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد وونه وړاندې په ولسی جرګه کې ویلي وو کټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي هم د اندېښنې وړ ځکه نه ده چې د نوموړي په وینا په اوس کې شپږ نوي سلنه پوځي عملیات د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که څه هم افغان ځواکونه ښې وړتیاوې لري، خو له دو تر دریو لسیزو به د نړیوالو ځواکونو په ځانګړې توګه د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې معلومیږي امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې دي او که ووځي ټول شکست چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ته مشکل جوړوي. متحد ځواکونه د لیرې څخه د تسلیحاتو په برخه کې یا په اقتصادي نورو مسایلو کې ورسره مرسته وکړي بهتر ده.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې د 2020 میلادي کال د جنوري تر میاشتې به په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 تر راښکته کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له جنجالي څرګندونو وروسته یو ځل بیا د وزیرانو د کاري برنامو د اورېدو لړۍ پیل کړه. په اړه یې د خاطر پردیس راپور واوري.
له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولید د ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکونې لړۍ بیا پیل کړه. د ولسی جرګې د منشي مرستیال حجت الله خراتمن نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې شپږ نومان وزیرانو ولسی جرګې ته خپل کاري برنامه وړاندې کړې. ولسی جرګه به سبا دغه نومان وزیرانو ته د باور رای ورکونې په مخه صندوقونه کېږدي.
ټاکل شوي سبا هغو شپږو نوماندو وزیرانو ته چې نن یې خپلې کاري برنامې وړاندې کړې د رای لپاره ورته صندوقونه کېښودل سي.
د ښځو چارو نوماند وزیر حسینه صافی، د ښار جوړونې نوماند وزیر محمود کرزی، د قانون او پټرولیم نوماند وزیر محمد هارون چخانسوري، کډوالو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر نوررحمن اخلاقی، د ترانسپورت نوماند وزیر قدرت الله زکی او د ټولګټو نوماند وزیر قدرت الله یمین نن خپل کاري برنامه وړاندې کړي. ولسی جرګې له دې وړاندې لس نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وي، خو دغه لړۍ ونې وړاندې د امرالله صالح له څرګندونو وروسته چې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړي وو درول شوی وه. ټاکل شوی چې یو شمېر نورو نوماند وزیرانو ترڅنګ د ملي امنیت او مرکزي بانک رئیسانو ته هم په دې ونې کې د رای صندوقونه کېښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمیر سیمې هغه محدودیتونه لري کوي چې له څو اونیو راهیسې لګولې وو. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې ده، په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 50,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,000 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچه د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نویو بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کېږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه یې په څه ډول کېدای شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پریښي وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلې، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووځي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، او اوس هم ستاسې یو شمېر اس ایم اسونه. محمد فهیم له کوټه عشرو نلیکی وای ک په زیاتو وژنو وطن پرمختګ کولای، اوس په افغانستان د جاپان په څیر وو. سخی بادشاه شاهین لیکلی د خوست له زازی میدان وای د غزنی برید د طالبانو کار دی. نظری د لوګر لازری لیکلی وای د اسلامي هیوادونو لخوا د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بلل شوې، خو ول طالبان بیا هم په جګړې ټینګار کوي. د ویلي دا جګړه د دین په اړه نه، بلکې د ډیوراند او د کونړ د اوبو پر سر جګړه ده. عبدالغفور فریاد لیکلي و طالبان د سولې له نومه ناوړه ګټه اخلي او افغان ځواکونه وژني. تازه خان سمسور لیکلي غزنی او ټول هیواد کې امنیو اندېښمن کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلي وای ولسمشر د ښوونکو د ماشونو په اړه ژمنې نه دي په ځای کړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي وای هوا سړه ده او بې وزله لاسنیوي ته اړتیا لري. له دې سره دغه خبری مجله پای ته ورسېده. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي. ستار فروغ راغلی چې بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.